آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د پاکستان لوی دریسیز د یوولسو طالبانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د ترکیې جمهوري ریاست ته کردي مخالف کاندید ویلي دي چې په اضطراري حالاتو کې آزاد او عادلانه انتخابات نشي کېدلی. او په روسیې کې پولیسو د حکومت مخالف رهبر او سرګونه مبارزین د مظاهرو په دوران کې نیولي او توقیف کړي دي.
در نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پورتونو کې لرو. جمهوری ریاست وایي چې الکترونیکی تذکرې به د مخالفتونو باوجود ویشل کیږي.
او موږ مکلف یو چې دې ته عادي رول وروبخو.
د افغانستان حکومت د بی کیفیت درملو د مخنیوي کمپاین پیل کړی.
موږ په راتلونکو درې میاشتو کې دا هم په مرکز کې هم په ولایتو کې تعقیبو.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اوریدلی سي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تستو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان په جاکارتا کې غونډه وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې دا مهال په انډونیزیا کې دی، په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا وتلي دینی عالمان به په دغې درې اړخیزې غونډې کې د سولې او ثبات په مسلو بحثونه وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي چې د افغانستان شل تنه دینی عالمان د سې شنبې په ورځ جاکارتا ته ځي. د انډونیزیا مشرانو هیله څرګنده کړې ده چې د جمعې د ورځې په دغه درې اړخیزه غونډه کې به د دې درې هیوادونو دینی عالمان په افغانستان کې د جګړې د مشروعیت په هکله په یوې فتوا موافقې ته ورسیږي چې په افغانستان کې جنگ بند شي. یو تازه خبر چې همدا اوس را رسیدلې ده، په قندهار کې د قومندان جنرال عبدالرازق په کور باندې ځانمرګي برید شوې ده. همدا اوس په قندهار کې د خبریال عزیز الله پوپل سره غږیږو. پوپل صاحب، تازه حال څه ده؟ حمله ختمه ده کنه؟
بله زیبا جانې، سلام او احترام علیکم. دقیقا ورسی حال دا دی چې دا ځانمرګي برید پای ته رسیدلی دی. دقیقا نن ماښام 9 بجې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کندهار د امنیت قومندان جنرال رازق پر کور باندې لومړی د یو موټر سایکل بم په وسیله باندې انتحاري برید شوی دی. بیا تر هغه وروسته دوه تنه نور ځانمرګ برید کوونکو هم له پولیسو سره وسلواله نښته کړې ده چې دې نښتې یو ساعت دوام وکړ. په پایله کې درې واړه ځانمرګ برید کوونکي وژل شوي دي او دوه تنه هم پولیس. د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرازق له اشاره راډیو سره په خبرو کې وویل چې د برید پر مهال دوی په بولدک ولسوالۍ کې نه، بلکې په کندهار ښار کې وو.
ډیره مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو د نوریدونکو د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د پاکستان لوی دریستیز د یوولسو طالبانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د پاکستان د پوځ لوی دریستیز جنرال قمر جاوید باجوه د هغو یوولسو طالبانو د اعدام سزا منظوره کړه چې د پاکستان پوځي محکمې محکوم کړي وو. پوځي محکمې ویلي دي چې دغه دهشتګرو په لسګونو بریدونو کې شپېته تنه ملکي وګړي او د امنیت د قواوو عسکر وژلي دي. د پاکستان د پوځ لوی دریستیز همداشان د هغو درې تنو د عمري قید سزا هم تایید کړه چې محکمې مجرم ګڼلې دي. د غزنی په جګړو کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا شوې ده. د غزنی ولایتي چارواکي وایي چې بیګا د دې ولایت په څو برخو کې د افغانستان د قواو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې وشوې، ډیر طالبان په کمړه او زخمی شول. د غزنی د والی نتا قارف نوری د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دا جګړې د غزنی او پکتیکا د ولایتونو ترمنځ لاره کې شوې دي. په یو دیشو ولایتونو کې په خزو د زور زیاتی د مخنیوي چارې څارنوالانه اداره کوي. د افغانستان لوی سرنوالي وی چې درې نوی سرنوالانه په بیلابیل ولایتونو کې مقرر شوی دی. لوی سرنوال محمد فرید حمیدی په خود د زوزیتی د مخنیوي په باره کې په درې ورځنی ملي کانفرنس کې ویلي دی چې سر لنن به درې نوی سرنوالانه مقرر شي چې په یو د شولایتونو کې د خزو او ماشومانو په حق کې د زوزیتی د مخنیوي چارې اداره کړي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیونه اوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د پیغام رسولو په مشهوري وسیله ټلګرام بندیز غندل دي او وایي دا اقدام د دیموکراسي ضد عمل دي. ایران په دې هفته کې د ټلګرام په استعمال چې ایرانیان مطبوعات سیاستمداران او کمپنۍ ډیر ورنکار اخلي بندیز لګولې دي او وایي چې د ملي امنیت خوندیتوب په خاطر دا اقدام کړی دي. د ترکیه جمهوریت ریاست ته کوردی مخالف کاندي چې د زندان نه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په ضد مقابله کوي نن ویلي دي چې پراتلونکي میاشتې کې په استراري حالت کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو امکانات نشته دي. دغه مشر د جمعې پر ورځ د خپل خلق دیموکراتیک ګوند کاندید په حیث نومول کېدو رئیس بین المللي مطبوعاتو سره په لومړنۍ مرکه کې وویل چې مخالف ګوندونه به د رایو لپاره کمپین کې سخت مشکلات لري ځکه چې مظاهرې بندې دي، خبرې بندې دي، په حکومت اعتراض بند دي او حتی د سولې دفاع د دهشت اچولو پروپاګند ګڼل کېږي. د متحده ایالاتو د فضایي پلټنو ادارې ناسا د مارس انسایټ په نامه یو فضایی بیړی د مریخ په لوري توغولې ده. زمونږ همکار سلسله منشاب په دې حق له په واشنگتن کې د خبريالي ایزابيلي کوکولي د رپورت خلاصه ولولي. چاپور په بلې خبرونه کې وایي پولیسو د روسیې د حکومت مخالف رهبر الکسی نووالني او د کریملین سلګونه مخالف مبارزين د مظاهرو په دوران کې نیولې او توقيف کړې دي. دوی د ولادیمیر پوتین د سالورم دور جمهور رئیس کېدو د لوړې د مراسمو نه مخکې لارو کوڅو ته مظاهرو تراوتې وو. نووالني په روسیې کې په خلکو باندې غږ کړی و چې د ملک په نوي خارونو او خارګوټو کې مظاهره وکړي او د پوتین د واکمنۍ سره مخالفت څرګند کړي. د بوکو حرام وسلوالو د کامیرون د شمالي سیمې په کلو کې حمله کړې، لږ تر لږه 12 کسې وژلي. په دې حمله کې څو تنه عسكر هم زخمي شوي دي. سلګونو حمله کوونکو چې ځنوي د کلوالو نه ځانته سپر جوړ کړي وو په کلو کې پراخ عملیات کړي دي. ماشومان د نایجیریا سره په سرحد باندې د مباندا په کلی کې د سړک په غاړه کې د کامیرون د عسكرو ستلیمش ته قطار ولاړ دي. مباندا یو د هغو کلو نه دی چې په دې هفته کې د بوکو حرام وسلوالو په کې حمله وکړي او حالت په کې ډیر خراب دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د رهبر سره د خپل راتلونکو عالی غونډې په باره کې د خبريالانو پوښتنو ته خاصو پوښتنو ته د ځواب ورکولو نه ډډه کړې ده. جمهور رئیس هم دومره ویلي دي چې ډیر زر به غونډه وکړو، نیټه معلومه ده او ځای هم معلوم ده او په ټولو مسلو موافقه شوې ده. جمهور رئیس ویل چې د شمالي کوریا د مقاماتو سره د دغه تاریخي غونډې د ځای او تاریخ تایید شوې ده. امریکا او چین د تجارتي جنگ د پیښودو د مخنیوي لپاره د غونډې دویم ورځ پای ته رسولې ده. د امریکا هیئت بچی ریاست د خزانه وزیر سټیون منچن کوي نن د شنبه پورې د جمهور رئیس سره وګوري چې د آینده اقداماتو په باره کې د هغه په تصمیم پوښي. د امریکا حکومت په امریکا کې د هندوراس د 15000 کسانو د اوسېدو د مسؤلیت او خوندې حالت چې د لزګونو کلونو راهیسې په امریکا کې اوسېږي په موقتی ډول د بدلولو فیصله کړی ده. خو د امریکا د ملي امنیت ادارې د جمعې پورې اعلان وکړ چې دغه اقدام د نافذیدو لپاره اتلس میاشتې وخت د 2020 کال د جنوري تر 15 پورې معطل شو چې دغه انتقال په منظم ډول ترسره شي. او د امریکا د هوایی په ایالت کې د 6.9 درجه زلزلې نه پس د کلوا په ټاپو کې د آتش فشان نه ختیز خواته اورونه بادیږي او خلک د مجبوري ورځې د سیمینه وتلې دي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل په مخړې د خبرونه رپورت. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دفتر وایي چې برېښنایی تذکيره به د مخالفتونو باوجود ویشل کیږي. د جمعیت ګوند چې استازې په حکومت کې اجرایي رئیس دی له ارګ څخه د تذکرو د ویشلو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا غږ د خبريال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د برېښنایي تذکرو د ویش په تړاو لا هم جنجال شته او په دغه تذکره کې د هویت په مسلې د اختلاف ټکی مطرح کیږي. ولسمشر غنی د پنځمې په ورځ خپل برېښنایي تذکره واخیسته، خو په همدې ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ورسره مخالفت وښود. نن ارګ یو ار بیا وویل چې د دې پروسې قانوني او تخنیکی مسایل حل دي او د تذکرو د ویش لړۍ به نه درېږي. د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې تر اوسه شاوخوا 2000 تذکرې چاپ شوي او توزیع روانه ده. د دې ادارې سلاکار او ویان روح احمد زی وایي د برېښنایي تذکرو لړۍ د ولسمشر له لوري د تذکرې د اخیستو سره پیل شوې او ژر به له ارګ باندې د دې تذکرو لړۍ پیل کړي.
لکه چې جلالت ماب رئیس جمهور خپل لومړی تذکره ترلاسه کړله، له هغه مهاله د بهیر رسمان پیل شو او موږ مکلف یو چې دې ته عادي روال ور وبخو او دا پروسه موږ ته شروع شوې ده او موږ اوس فقط په د مرکز د پرانیستلو په آمادګۍ یو بوخت یو چې هغه به په نږدې راتلونکي کې زموږ تاسو هیوادوال دې شاهد اوسیږي چې په یوې نقطې د کابل ښار کې به هغه پرانیستل کیږي.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغه ویش سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې د دې تذکرو ویش مشروعیت نه لري. اجرایي ریاست لا هم په تفاهم ټینګار کوي.
موقف مو بسیار واضح و روشن است. ما طرفدار
زموږ دریز ډیر واضح دی. د دې ملاتړ یو چې سیاسي او ملي اجماع د دې بهیر په تړاو رامنځته شي، پرته له دې دا پروسه به له ناکامۍ سره مخ شي.
د جمعیت ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني بیا په یو ټویټ کې چې هغه ته منسوب دی د افغان هویت کاذب بللی دی. د هغه دغه خبره په ټولنیزو رسنیو کې له غبرګونونو سره مخ شوې. جمعیت اسلامي ګوند له ولسمشر غنی غواړي چې د تذکرو د ویش د لړۍ په تړاو دی اجماع رامنځته کړي.
په یوې خاصې کلمې د مخالفت او موافقت باس مطرح نه دی، باس دا چې اجماع دی وي، باس دا چې اقدام قانوني وي. دا اوس په اختلافي ټکي تبدیل شوی او اوارای دی ورته ولټول شي.
د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن بیا وایي چې د هویت مسله په اساسي قانون کې اواره ده.
اساسي قانون له مخې د افغانستان په ټولو اتباعو باندې د افغان کلمه اطلاق کیږي او دا زموږ ملي هویت دی، دا زموږ ټول افتخار دی او دا هیڅ یو متنازع موضوع نه ده. اصلا دا د بحث وړ نه ده چې څوک دی وایي چې افغان یا ملي هویت موضوع دی په تذکره کې ولیکل سي یا نه سي. اما د مصلحتونو په خاطر باندې د دې لپاره چې ټول خلک خپل ځان احساس کړي د همدغه مادې د متن مطابق هغه د قوم ذکر هم پکې وسه، د دین ذکر هم پکې وسه.
نږدې درې میاشتې مخکې د برېښنایي تذکرو د بایومیټریک پروسه پیل شوه. په همدې موده کې شاوخوا 2000 کسان بایومیټریک شوي او همدغو کسانو ته تذکرې هم چاپ شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، په ننګرهار کې د سولې او حق غوښتنې په نوم درول سوی خیمه له نږدې یوې میاشتې وروسته راټوله سوه. پرلت کوونکو وویل چې خپلې غوښتنې به حکومت، ملګرو ملتونو، د امریکا سفارت او وسلوالو طالبانو ته په لیکلې بڼه وسپاري. نور تفصیل د جلال آباد څخه د امریکا ژغ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
جلال آباد کې د سولې او حق غوښتنې په نامه د پرلت وال شوي خیمه تر نهه شپږ ورځو وروسته په دې هیله ټوله شوه چې د پرلت کوونکو غوښتنې به په یوه لیک کې د پلي کېدا لپاره حکومت، ملګرو ملتونو، امریکا سفارت او وسلوالو طالبانو ته سپاري. پرلت کوونکو په یوه پریکړه لیک کې له افغان حکومت او طالبانو نه د سولې د مخامخ خبرو غوښتنه کړې وه. نقیب احمد اتل د پرلت یو سمبالونکی دی.
موږ پر افغان خاوره د جنگ له ټولو ښکېلو خواوو غواړو چې د سولې او خبرو اترو د پیل لپاره اوربند اعلان کړي او په دې تړاو دی خپل دریځونه نرم کړي. جنگ د حل لاره نه ده. موږ نه غواړو چې د نورو نیابتي جنگ کې ووژل شو. دویم، له افغان حکومت به په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې په لوړه کچه د اداري بدلونونو او اصلاحاتو غوښتنه کوو. که زموږ دې غوښتنو ته زیربتي خواوې ځواب ونه وایي او رسیدګي ورته ونه کړي، نو موږ به د سولې ځلارې د بیا پرلت وهلو او یا هم لارینونو له لارې خپل غږ پورته کوو او دغه پلکړې مزل به نه درو.
په غوښتنو کې د ختیځ او خاصتا ننګرهار ادارو کې په لوړه کچه د اصلاحاتو غوښتنه هم شوې وه. ډاکټر اسدالله خالص د پرلت کوونکو یو بل سنبالګر دی. هغه وایي له نورو ولایتونو سره د سولې غږ بدرګه کړی او له دې لارې ډیر څه لاسته راوړي دي.
غټ لاسته راوړنه زموږ دا د پدې نهي شروع نه اوسو کې چې ډیرو ځوانانو د ډیرو مسایلو نه چې خبر نه وو، هغه ځوانانو چې ته ځان باوري نه وو، راپورته شول د دې تریبیون خپل غږ پورته کړ او دغه غږ یا د دې خیمې ټولول په دې مفهوم نه ده چې دغه حرکت به تمینه منګ خپل غوښتنې سپارو دغه غوښتنې تک مناسب جواب نه ترلاسه کوو بیا هم کینو کېدای شي هغه د لارینونو په شکلی کېدای شي هغه د ګردی میزونو په شکلی کېدای شي هغه د مخامخ خبرو مذاکراتو می صدر راکښ کول زم
په دغه خیمه کې لننګرهار سربیره د کونړ لغمان او نورستان ګڼ خلک هم ګډون والو دوی وایي کې غوښتنې و نه منل شنو بیا ځل به خیمه درې او د هغه غوښتنې غږ به بدرګه کوي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
حکومت افغانستان ته د غیر قانوني او بې کیفیت درملو د قاچاق د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به په درملتونونو کې د درملو بیه او کیفیت هم کنټرول شي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبريال ممتاز بهیر پر پورت کې ووري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په درملتونونو کې د درملو او نور روغتیایي محصولاتو د کیفیت او قیمت د کنټرول او افغانستان ته د ناقانونه درملو د قاچاق د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت د درملو او روغتیایي محصولاتو د ملي ادارې رئیس نورشا کاموال د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل دغه کمپاین په افغانستان کې د روغتیایي محصولاتو د کیفیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو او د غیر قانوني او قاچاقي درملو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی.
زموږ د تولیدونکو عمده فروشیانو او د دواخانو نه جدي هله ده چې دا رعایت کی مونږ پراتونکو درې میاشتې کې دا هم په مرکز کې هم په ولایتو کې تعقیب وو. په ولایتو کې 115 کسان د ادارې د خونه ټریننګ شوې دي، هغه سره د موارد شریک شوې دي او هغه دا جدي تعقیب وي. همدارقم په مرکز کې هم زموږ همکاران د پلان مطابق پاتو زونونو کې خپل فعالیت کوي، اجرات کوي او دغه موارد تعقیبوي.
هغه زیاته کړه چې د کابل ښار په ځینو برخو کې له جواز پرته او په ناسم روغتیایي چاپیریال کې د درملو کاروبار روان دی چې دغه کمپاین پر مهال به مخنیوي وشي. د کابل ښار اوسیدونکي د عامې روغتیا وزارت له دغه اقدام څخه په هرکلی وایي چې په درملتونونو کې د بې کیفیته درملو شتون زیات شوی او باید مخنیوي وشي. لیلا چې د کابل د مکریانو سیمې ته د درملو اخیستلو لپاره راغلی وایي
په بازار کې هیڅ کنټرول نشته، د دوا او درملو کیفیت ډیر خراب دی. موږ چې کله مریضیږو هر څومره چې دوا خورو نه ښه کیږو او حکومت هم متاسفانه ډیره کمزورې دی. کنټرول نه لري. دا ډیره مهمه ده چې د دوا کیفیت او قیمت په جدي توګه کنټرول شي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي معصومه په بازار کې د درملو لړوړې به شکایت کوي او وایي موږ یو ناروغ درلود، کله مو چې روغتون ته یوړ د درملو پیسې شاوخوا 1200 افغانۍ شوې، خو د دې پر ځای چې ناروغ مو ښه شي نوې ناروغي ورته پیدا شوې او له درملو سره حساسیت وکړ. موږ مجبور شو چې هغه بیا روغتون ته انتقال کړو. په افغانستان کې د درملو کیفیت ډیر خراب دی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د درملو د بایو او کیفیت څخه جدي څارنه وکړي او سرغړونکو ته سزا ورکړي. د عامې روغتیا وزارت د درملو او روغتیایي محصولاتو د ملي ادارې رئیس نورشا کاموال هم مني چې په افغانستان کې د درملو پر مارکیټ باندې سل په سل کنټرول نه لري، خو هغه په درملتونونو کې د درملو د بای او کیفیت د کنټرول لپاره له خلکو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې له درملتونونو څخه د درملو د اخیستلو پر مهال پر خپلو نسخو د درملو د بایو مهر شوی لیست ترلاسه کړي. افغانستان هر کال د شاوخوا 6 میلیون ډالر په ارزښت درمل له بهرنیو هیوادونو څخه واردوي او همداشان په کور دننه هم د درمل جوړولو یو شمیر فابریکې فعالیت کوي چې پکې 22 ډوله ټابلیټونه او شربتونه تولیدیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
قدرمن اوریدونکو، د عراق خلک د می د میاشتې په 12مه په پارلماني ټاکنو کې ګډون کوي. په دې باره کې نور تفصیل په راپور کې واوري.
عراقیان له یوې سختې وظیفې سره مخ دي. هغوی د روانې میاشتې په 12مه نیټه د رای صندوقونو ته ځي چې د 2000 کاندیدانو څخه د پارلمان د 390 څوکۍ لپاره د خپلې خوښې کسان وټاکي. دغه ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې د اسلامي دولت ډله موجوده نه ده، خو د عراق خلق په قومي او مذهبي ډلو وېشل شوی دی.
یو ستونزه دا ده چې آیا دغه ټاکنې به یو داسې سیاسي حالت جوړ کړي چې اوسني امنیتي پرمختګونه لا ټینګ کړي. عراق په اساسي ډول له امنیتي ثبات څخه راوتلی، خو اوس سیاسي ثبات ته اړتیا لري. ځکه چې هلته سیاسي بې ثباتي موجوده ده.
حتی د شاهغانو دننه ژور درزونه موجود دي. دا بلکې په ډول صدر اعظم حیدر علي بادي او د جمهوري ریاست مرستیال نوري المالکي د یو ګوند غړي دي، خو د ګوند د بېلابېلو ډلو لا ملاتړ څخه برخمن دي، ځکه چې المالکي ایران خوښوي او عبادي ښایي د امریکا پلوي وکړي. ورپسې یو بل سیاسیال هادي الامیری دی چې د ولسي خوځښت د قطعاتو مشر. هغه د اسلامي دولت په ماتولو کې یو مهم رول لوبولی دی او شیعه ملیشې قوي ملاتړ کوي. حتی د سنی کاندیدانو سالم الجبیری او اسامه النجفی ترمنځ سیالي روانه ده چې بیلابېلې ډلې ملاتړ کوي. یو بله موضوع چې د عراق سیاست یې لا پیچلی کړی دی، د هېواد دننه شاوخوا 300,000 بې ځایه شوي کسان دي. هغوی د رایه ورکولو پلان لري، خو د ایران پلو ملیشو د ویرې له امله خپلو کورونو ته له ستنېدو انکار کوي. په شمال کې د کردستان په سیمه کې نور درزونه موجود دي. هلته په ټاکنو کې د کردانو هغه سیاسي ګوندونه په جلا ډول وروسته له هغو برخه اخلي چې تېر کال یې د خپلواکۍ لپاره یو ناکام ریفرنډم کړی و.
مونږ غواړو چې روان دینی او قومي توپیرونه له منځه ولاړ شي، یعنی فلانی شیعه، سنی، کورد او یا مسیحي دی. مونږ له خدایه د ښو کسانو راتلل غواړو چې د هېواد خدمت وکړي.
اوس چې دا اسلامي دولت ډله له خپلو پخوانیو سنګرونو شړل شوې ده، زیاتره عراقیان هیله مند دي چې دغه ټاکنې به هېواد ته نسبي آرامي او امنیت راولي. خو سیاسي کارپوهان وایي که هر څوک په راتلونکو ټاکنو کې بری ومومي، د دې احتمال شته چې هېواد په سیاسي لحاظ ویشلې پاتې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د پکتیکا ولایت کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي د پولیو ضد واکسین په تیر کمپاین کې د دې ولایت ځینې سیمې د یو لړ مشکلاتو له کبله د واکسین له تطبیق څخه پاتې شوې وې. زموږ خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه له پکتیکا ولایت څخه راپورټ رالېږلی.
د پکتیکا یو شمېر هغه ولسوالۍ چې له ګاونډي هېواد پاکستان سره نږدې یا هم ګډه پوله لري، په ځینو مواردو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق پر وړاندې ستونزې پیدا کیږي، چې ډیری وخت ورته بیا د عامې روغتیا ریاست په هڅو د قومي بانوپوزه مشرانو لخوا د حل لار لټول کیږي. برمل، ګومل، اوړممۍ او اوم نه هغه ولسوالۍ دي چې د تیر کمپاین پر مهال یې ځینې برخې د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه پاتې شوې وې. د پکتیکا ولایت عامې روغتیا مسؤلین وایي د پولیو واکسین ملي کمپاین چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ به پیل شي، د دې ولایت په 19 ولسوالیو کې تطبیق شي. د پکتیکا د پولیو د عاجل څانګې مسؤل محمد نور وایي د کمپاین پر مهال به هغه سیمې هم د واکسین تر پوشش لاندې راشي چې په تیر دور کې روغتیایي ټیمونو ته پکې ماشومانو ته د واکسین ورکولو اجازه نه و ورکړل شوې.
د برمل په ولسوالۍ کې په مکمل ډول واکسین تطبیق نشول. هغه مشکل په دې کمپاین کې حل دی، او یعنی د کوم تاریخ باندې چې کمپاین کیږي په ټول افغانستان کې په هغه تاریخ به د برمل په ولسوالۍ کې په مکمل ډول واکسین تطبیق شي.
په یادو سیمو کې له میاشتنی ځنډ وروسته د پولیو ضد واکسین پر تطبیق د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي او زیاتوي چې واکسین غیر سیاسي پروسه ده او باید هیڅوک یې پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. عبدالحی د وړممۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې پولیو ضد واکسین ګټور دي او پر تطبیق یې له حده زیات خوښ دی.
ډیر خوشاله وي، بیخي ډیر خوشاله وي، خو دا مخکې کار کې من خبر سو طبیعتن ډیر خراب سو، خو اوس ډیر په خوشاله وي چې مسلمانانو ته خپل حقوق ورسي. واکسین دونه مهم دی چې هغه د ماشومانو دپاره بل علاج نه پیدا کیږي، د ګذرن دپاره بیا له واکسین.
عبدالحیل خلکو هم د کمپاین پر مهال د مرستې غوښتنه وکړه ترڅو هیڅ یو ماشوم له واکسین څخه بې برخې پاتې نشي. د اومنی ولسوالۍ د سپینه د کلي اوسیدونکی مسعود هم د دوی په سیمه کې د واکسین پر ترسره کېدو خوشحاله دی او د واکسین د خلاصون په برخه کې د عامې روغتیا د مسؤلینو د هڅو ستاینه کوي.
کومنه کې دا واکسین ټول بند و، ټول هغه کې بند ډیر خوشبینه یو، ځکه چې موږ ماشومانو ته د واکسین ورسی یو ماشومان خپل حق ته باید ګوزنه او پج باندې سخته. هر کوم دا پیغام باید خپل ماشومان هر وخت واکسین ته روباسي او واکسین یې که د پج او له ګوزنه څخه وساتي.
پولیو یا د ماشومانو گزرن هغه لا علاج ساری او مالولون کې ناروغي ده چې له ډیر پخوای انسانیت متضرر کړی. د روغتیایی کارکونکو په خبره چې د مخنیوي یوازینی لارې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال 2 کې واکسین ورکول دي.
درنو اوریدونکو، اوس به د پولیو یوه ډرامه واوري او په همدې سره د خبرونه پای ته رسیږي.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
نن خو د ډیوی پلار ډیر ځنډ وکړ. چیرته ورک سو؟ یو ځلې چې له کوره ووځي بیا یې بیرته راتګ ته زړه نه کیږي.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟
علیمی ستړی مستې. د ډیوی پلار چې سهار وتلی تر اوسه کور ته نه ده راغلی. ورته سودا مې سوه، ما ویل چې چیرته به تللی وي.
د کلي جرګې ته به ورغلی وي. نن خو ډیره بده پیښه شوې ده.
ولې څه شوي دي؟ خدای دې خیر کړي.
خانولي، د واکسین کسان نن کلي ته نه دي را پرېښي. بد را دې هم ورته ویلي دي او واکسین ته یې نه دي پرېښي.
ولې؟
کم عقل سړی دی. نو
د څه شي واکسین و؟
د ګزارن واکسین یې کوه، ښځې هم ورسره وې.
نو د خانولي یې څه چې له ټول کلي یې شړل؟ خو که په خپلو اولادونو یې نه کوه خو نه به کوه.
بې عقل سړی دی. اوس د کلي مشران ټول شوي دي چې اول له ده پوښتنه وکړي او بیا یوه لاره ورته وسنجوي.
علیمې، خدای دې نه کوي چې د کلي ماشومان له واکسینه پاته نه شي. که یې هغوی خفه کړي وي نو کله به بیا راسي؟
مشران هم همدې ته فکر کوي چې د واکسین والا خلک څنګه راپخلا کړي او خانوالي ته څه سزا ورکړي.
واکسین خو له ډوډۍ نه هم ضرور دی. خدای مکړه لکه چې بیا خلک په ګزارن وهي.
وو نو چې په کلي کې دغسې کم عقلان وي هلته به هر آفت راځي.
د کم عقل مخه دې ونیول شي، داسې سزا دې ورکړي چې بیا یې هیر نه سي. د یوې سپږې لپاره خو ټول پوستین ته ور نه سي اچولی.
زه خو وایم چې په ټولو کلیوالو یې دې راونیسي او ښه یې دې وډبوي چې بیا بل څوک دغسې بد ونه کړي.
او نو پرېښودل خو یې نه دي پکار.
په خبرو شوم، اصلي خبره راڅخه له یاده ووته. ما ویل که سبا ته کلینیک ته راسره تللی وای.
ولې خیرات خدای، کلینیک ته څه کوې؟
هغه د ټیټانوس واکسین وخت مې پوره شوی دی. هغه کوم، ډاکټر ویل چې امیدوارۍ په وخت کې د ټیټانوس واکسین ډیر ضروری دی.
دا خو دې رښتیا وویل، درسره لاړه به سم.
خیر اوسې، که څه ضروري کار دې و بیا به زه درته وکړم.
نه خیر اوسې، هیڅ کار نه لرم.
ښه نو سبا دې ځان برابر کا.
ښه، په څو بجو ځو؟
په 9 بجو به لاړې شو. له هغې خوا چې راتلو پټیو ته به لاړې شو. سبا به هم وکړو.
دا خو دې د ما په زړه خبره وکړه. دا ډېر وخت سابه کولو ته نه یو تللې. هماغه ډیوه که لږ راوړي رایې وړي، که نه له ما خو هر څه پاتې دي.
د پټو د سابو همدغه ښه وخت دی، بیا کیزیږي، مزه نه کوي.
رښتیا وایې، زه خو وایم چې لږ مو د ژمي لپاره وچ کړیم وای.
خو که دغسې کوې نو راځه څو ورځې سر په سر پسې ولاړې شو او وچېدو ته به یې هم راوړو.
صحیح ده، سابه هم قوي دي هم خوندور. ډاکټران خو همدا وایي چې سابه وخورئ او میوه وخورئ.
او بیا خو د مونږ پټي له 100 قسمه سابو ډک دي او مونږ ورته رڼې رڼې ګورو. نو اوس زه ځم چې غوا مې نه دی لوشلې، هغسې رمباړې وهي.
کینه چې چای درته راوړم.
خیر اوسې، چای ته مې زړه نه کیږي. د خدای په امان،
زه په مخه دې ښه. دا چیرته لاړې پسې لاړې؟
د یو کم عقل انسان له لاسه به بسته کلی په عذاب او جنجال اخته یي. د خانولي له لاسه ټول کلی د ګزرن له واکسین نه پاتې سو.
عالیمه راغلې وه، هغې هم همدا خبره وکړه. دا څه کیسه وه؟
خو د واکسین ټیمونه راغلي وه چې د کلي په ماشومانو د ګزرن واکسین وکړي. خانولي کنځا ورته کړې وې او ټول یې شړلي وو چې تاسې د واکسین په نامه ماشومانو ته نور شیان ورکوئ.
نو بیا خلکو څه وویل؟
د کلي ټول خلک خپه او په غوسه وو. د یوه سړي له لاسه د ټول کلي نوم بد شي.
خانولي څه وویل؟
خانولي جرګې ته رانغی، ځان یې پټ کړ او ښه وه چې رانغی، که نه خلکو به سم جوړ کړی وو.
چې ښه یې دبولی وای ښه به وو. د ګزارن واکسین خو څه عادي شی نه دی، د مرګ او د ژوند خبره ده.
جرګې هم فیصله وکړه که سبا ته هم د جرګې غونډې ته رانغی نو جرګه به دا فیصله کوي چې د خانولي کډه له کلي ور بار کړي چې بیا هر چیرته ځي لاړ دې شي.
ورک دې سي دا سړی، دا څومره بد سړی دی.
د ګزرن واکسین د یو سړی یو کلی لپاره نه دی، د ټولې دنیا روغتیا ورسره تړلې ده. په افریقا کې یو ماشوم ګزرن والی و چې تحقیقات یې کړي وو، ویروس یې د کوم سړي په کولمو کې له پاکستانه تللی و، نو ځکه ټوله دنیا کوشش کوي چې ورک شي.
کاشکې ورک شي.